سلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه يم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستانه ووځي. د ولسمشر دوهم مرستیال د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له اوسني فرصت څخه د سولې په ګټه کار واخلي. او په جرمني او ډنمارک کې د یوې تروریستي حملې د پلان جوړولو په تور د نیول شویو کسانو شمیر له لسو اوښتی دی. بشپړ خبرونه. د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي چې له اوسني فرصت څخه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د وژل شوي زوی محمد باقر په لومړي تلین کې د خبرو پر مهال وکړې.
دا وضعیت له موږ غواړي چې د افغانستان د جګړې ټول شکیل اړخونه او د کورنیو سیاسي ځواکونو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې په ګډون د افغانستان د قضیې شکیلې خواوې باید منصفانه او مسؤلانه چلند وکړو.
ښاغلي دانش زیاته کړه چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په مقصد لوی ګامونه اخیستي، خو طالبانو د ده په وینا لږ صداقت او جدیت ښودلی. له دې مخکې طالبانو افغان حکومت د سولې پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړی و. د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کونړ د امنیه قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکانو په بهرآباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سړک د غاړې ماین وچاودېد. ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېد.
دا یو بم انفجار کړی، زمونږ برسۍ ټیم هلته ورغلی چې دویم بم په هغې باندې څه کم څلور بجې په هغې باندې انفجار کړی چې بدبختانه زمونږ دوه نفره تر نتیجو کونو په شهادت رسېدي، دوه نفره زخمیان دي، یو نفر اهالي په دې کې شهید شوی.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ځوان لوبغاړي نوین الحق له یوې انګلیسي لوبډلې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د انګلیسي رسنیو د راپورونو له مخې نوین الحق به د برتانیا د کرکټ په سګنی دوبنی شل اووریز لیګ کې د لایسستر شایر د ګیدړو په نوم لوبډلې لپاره لوبه وکړي. دا په برتانیا کې یوازینۍ لوبډله ده چې د کورني کرکټ د شل اووریزو لوبو جامې درې ځلې یعنې په 2004، 2006 او 2011 کلونو کې ګټلی دی. یویشت کلن نوین الحق له دې مخکې د افغانستان په ټیسټ لوبو، د کارابیان په شل اووریز لیګ او همداراز په ابوظبي کې په لس اووریزو لوبو په لړیو کې برخه اخیستې ده. تمه ده چې نوین الحق به په روان 2021 میلادي کال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل د لوبو د لړۍ په بولۍ یا مزایده کې هم ګډون وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په جرمنی او ډنمارک کې د یوې تروریستي حملې د پلان جوړولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شمیر له لسو اوښتی. د جرمنی او ډنمارک د قانون د تنفیذ ادارو نن په یو ګډ بیان کې وویل د تیرې اونۍ له عملیاتو وروسته لږ تر لږه شپږ کسان په ډنمارک کې نیول شوي. ویل کېږي له دې مشکوکو کسانو سره چې د سوریې یو شمیر وګړي هم پکې دي داسې پرزې او مواد موندل شوي چې بمونه او وسلې ترې جوړېږي. پولیسو د نورو نیول شویو کسانو هویت پټ ساتلی. له دې ډلې څخه دا مشکوک شیان په ډنمارک او جرمني کې موندل شوي دي. د ډنمارک پولیسو تېره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوی په باور دې کسانو دا وړتیا لرله چې په ډنمارک کې تروریستي حملې وکړي. ولسمشر جو بایدن وایي حکومت د ټولو بالغو وګړو لپاره تر جولای میاشتې پورې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د اړتیا وړ واکسین چمتو کړی، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د لوجستیکي ستونزو له کبله ښایي د واکسین تطبیق له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلی بایدن پرون پنجشنبه واشنگټن ته نږدې د روغتیا له ملي انسټیټیوټ څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د دې ادارې د هغه قرارداد چارې بشپړې کړې چې پر بنسټ حکومت د فایزر او مدرنا د درمل جوړولو له کمپنیو د دې واکسین نور سل میلیون دوزه اخلي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې د جولای تر پایه به د 300 میلیون امریکایانو لپاره د کورونا ضد واکسین چمتو وي. تر دې دمه په امریکا کې شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته چې د ټول نفوس په سلو کې تقریبا لس جوړوي د کورونا واکسین یو یا دوه دوزه ورکړل شوي دي. د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی نن یو ځل بیا محکمې ته حاضر شو چې په ترڅ کې له قاضي سره لفظي شخړه وشوه. ناوالنی په محکمه کې پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې اړوند تورونو ته ځواب وایي. پر ناوالنی تور دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. ناوالنی چې د فساد پر ضد مبارزه یې شعار دی د محاکمه د کرملن لخوا یو جعلي تبلیغاتي کمپاین بللی چې هدف یې د ده ځورونه او بدنامي ده. او د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې په یوه نښته کې د څلورو پوځیانو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ نن په یو بیان کې وویل د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې نښته هغه مهال پیل شوه چې د وسلوالو پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په دې سیمه کې مخکې له دې د پاکستاني طالبانو د تحریک او پاوڅ ترمنځ نښتې شوي. د پاوڅ په بیان کې راغلی دی چې سرتیرو د تېرې شپې له پیښې وروسته په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر ته مو وړاندې د ولسمشر د دوهم مرستیال له اندېښنو خبرو. په خوست کې نمونه یې لیسه پرانستل شوه.
دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او انشاءالله دغه نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
بل لور ته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې لا هم نجونې له ښوونځیو محرومې دي.
پټ پتللو یو جماعت کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ بندیز ولګول بیا کارتیز ته راغلو دلته درس وایو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بیا حکومت د سلګونو بې وسلو د مکتب غم نه دی خوړلی.
زمونږ چې مان ټولو مکو خرڅوم یو سو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانیسم.
او په غزنی کې اوس بندیوالی نه تر سرګو کېشي.
چې کله به بنګړیوال راتلی دوی به یوازې بنګړی نه چول دوی به د ځینو ښځو بختونه هم کتل.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې یو ډول په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ دي چې دغه حالت د افغانستان له سولې سره مرسته نه شي کولی. سرور دانش په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې د سولې اوسنۍ ترلاسه شوی فرصت باید په هیڅ صورت ضایع نشي. په همدې غونډه کې د سولې د عالي شورا پخواني مشر کریم خلیلي ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي او افغان وژنې د درولو لپاره باید هڅې ګړندې شي. نور په دې راپور کې
د افغان سولې پاړه ټوکیدونکې هیلې د ناهیلې پر لور د افغانستان د جمهور رئیس دوم رستیال سرور دانش وی په داسې حال کې چې سولې بین افغاني خبرې تقریبا په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوي ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه هم لوړه شوې ده. ښاغلی دانش نن د جمعې په ورځ په کابل کې د محمد محقق زوی باقر محقق د وژل کېدو په لومړني تلین غونډه کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره خپله اراده ښکاره کړې خو طالبان لا هم جګړه له خبرو غوره ګڼي.
مذاکرات دوحه در یک حالت نسبی بنبست قرار گرفته.
په دوحه کې خبرې څنګه له بنبست سره مخامخ شوي او د طالبانو استازي په سیاسي سفرونو بوختي او کله ناکله یو نوې وړاندیز هم کوي چې دغه حالات په هیڅ صورت د سولې خبرو سره مرسته نشي کولای.
با نفع پروسه صلح در افغانستان نیست.
د ښاغلي دانش په وینا هغه ګونګوسي چې د موقت حکومت په اړه په دې وروستیو کې تر غوږو شوي پرته د خلکو د ذهنونو له ګډوډېدو بل څه نه دي. نوموړی په ټینګار سره وایي موقت اداره کړې دي نظام ړنګېدو په هدف رامنځته کېږي دا یوه ناسمه مفکوره ده. د جمهور رئیس دوم مرستیال وایي افغانان د هغې سولې ملاتړ کوي چې اوسنی نظام اساسي قانون او د تېرو 19 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلي هم چې د دې غونډې ګډونوالو د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده.
از این فرصت باید استفاده کنیم
لدی فرصت څخه باید په هیواد کې د یوې باعزته سولې لپاره استفاده وشي. هغه سوله چې موږ یو ځل بیا تیر تاریخ ته بوزي هغه زموږ په ګټه نه ده. هغه سوله چې تیر تاریخ موږ ته یو ځل بیا تکرار کړي دغه سوله د افغانانو غوښتنه نه ده.
د ښاغلي خلیلي په وینا د افغان وژنو بې ثباتۍ د له منځه وړلو یوازینۍ حل لاره خبرې دي او باید د سولې خبرې ژر تر ژر یوې پایلې ته ورسیږي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق بیا روان حالت خواشینوونکی یاد کړ او ویې ویل د جګړې دوام د یوې خوا په ګټه هم نه دی. هغه وایي تر راتلونکي پسرلي پورې باید د جګړې د کمیدو یا ختمیدو یو اړخ معلوم شي.
د طالبانو ټول قمندانان اوس مهال په نظامي زده کړو بوخت دي. که راتلونکي پسرلي سوله ونه شي زما وړاندوینه دا ده چې یو بې سابقه جګړه به ونښلي. نو په همدې اساس دولت باید هم سولې ته او هم د خلکو دفاع ته پوره چمتووالی ولري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د سولې بین الافغاني خبرې به یو وار بیا ډېر ژر پیل شي. دغې ډلې دغه شان ویلي که د روان کال په مې میاشت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ونه وځي نو دوی به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د طالبانو د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکایي حکومت ترمنځ د سولې د شوې هوکړې له مخې باید په مې میاشت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، خو د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د سولې شوې هوکړه له سره ارزوي. تازه د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن ویلي امریکا هغه اوږدې جګړې چې دغه هیواد پکې ښکېل دی باید مسؤلانه پای ته ورسوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونې ښوونځي کمپلیکس ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې کمپلیکس کې د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږ ولایتونو کې به دا ډول نور نمونهیي ښوونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوې لري جوړ شي. نور حال په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیونه افغانۍ لګښت شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. د ښوونځي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزادۍ راډیو ته وویل
دا د پروژه مو د 215 میلیونه افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو لپاره دلته جوړ شوی دی او انشاءالله دغه نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کړي. د خیره تعمیر دو اویا درسي اتاق لري. کونر لیلیا ده، مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره لدې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیرې وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به م اجازه ورنه پوچھے. د نخبه نه وي، د نوښتګر نه وي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکی نه وي او د مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا د پاره به دا رسیږي او د وطن رهبري به خلاص کړي. او دوی نه دا تقاضا کوم، د دوی له پلرونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته ورسوي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي چې څو دوی په خپله خپلو پښو ودرېږي، علم ته لاسته راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي خوانځي او 130 خصوصي خوانځي فعال دي چې څه د پاسه در نیم لکه زده کوونکي په کې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 50 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې.
په خوست کې د نمونهي لیسې ودانۍ او ملحقات یې پرانیستل شول. د خوست ترڅنګ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نږدې اوو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي او د دوی مخه دې نه نیسي. په دې اړه راپور لرو.
زرمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیس کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګا منع کړې.
اوس هم هلته د انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډېر مشکلات هلته درس ویلو، پټ پټ تللو یو جومات ته. کله چې طالبان خبر شو بیا هغه ځاینه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګردیز ته راغلو دلته درس وایو.
لیلا وایي په ډېرو ستونزو بالاخره بریالی شوه چې هم خپل او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلي او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان ځدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 45,000 کسان اوسیږي چې نیمایي برخه یې نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 10,000 په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې امریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې عامر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړه تر رسیدلې چې انجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن یو، لږه خو مینه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کېږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان د ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ نجونې وسلوالو طالبانو له درسونو منع کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د معارف په اړه دا راپور لرو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د حکومت تر سیوري لاندې په سلګونو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 4:30 وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خوست یو نړیواله مسله راخلو. وړاندې بیرته د افغانستان په اړه مطالب لرو. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او پروسیه کې د فساد ضد د کمپاینر الکسی نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تیرونی د محاکمه له خنډ سره مخامخ شوې وه. عصمت څاروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی به نن جمعه یو ور بیا محاکمې ته حاضر شي. تیرونه د محاکمه نیمګړې پاتې شوې وه. ناوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوې دي. ناوالنی د اګست په 6مه نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومس کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و. ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. دی جرمني ته د درملنې لپاره تللی و. وروسته له دې چې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیشه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د ناوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهرې کیږي او د ناوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریا لمانځلې. د رسمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې په ژوندۍ بڼه باندې د یک له تلویزیون نه خپرېده، په پای کې شغلی هوتک وویل:
ټول افغان ولستا زخمی ټپی افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک. هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
احمد ولی هوتک د خپل سیال برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته د دوهم راوند په نیمایي کې مات ورکړه. هغه لپشو وغورځوه.
تاسو لا پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر تر رقم ده او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي. د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم لکې خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي. هیڅ کورو ته نشته. و سلام.
زه کلیواله شنه د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې. خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي. یو بند د سلمن د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد څلارو برکې ډېر شته. باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران د خاصتا د صحت کارکونکو کې غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو غوښتل چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجی رادیو د دې صد خبرونه په دوه منی مای کې یعنی له څلور نیمه بجو وروسته ازادیا واوریدونکو پروګرام لرو. په هغه کې نور ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو چې تاسو سجی رادیو ته راستولې دي او هغه مو په سب شوی ماشين کې ثبت کړی دی او لتاسو سره به شریک کړم. خو اوس غزنی ته مخکوه وړاندې د کرکټ په اړه هم معلومات ترکو. غزنی چې یو وخت به یې په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و، اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي، او دغه دود مخ په ورکېدو دی چې بنګړي په دوی باندې خرڅ کړي او د دوی فالونه وګوري. په دې اړه له غزنی راپور لرو.
بنګړیوالي بنګړیوالې چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولې به یې او تر څنګ به یې پالونه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالې نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشحالوي او نه یې پالونه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالې د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل، او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډېری خوش اخلاقه وې، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالې راتلې، دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موږ ورته فالبیني ورته وایي، دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې به بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډېری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت، زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. لژمنې سره سم به د کرکټ په اړه معلومات درکړو. د نړیوال کرکټ په اړه د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ 500 ورځنۍ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دوهمه ده، البته شیبي مخکې دا لوبه ودرېده، یعنی دوهمه ورځ پای ته ورسېده. بنگلاديش نن 115 منډې جوړې کړې او 4 وکټې ولوېدې. تر دې مخکې ویسټ انډیز په لومړۍ پاڼې کې 409 منډې جوړې کړې دي او ټول لوبغاړي یې سوسېدلې دي. بنګلاديش تر دې دمه تر فشار لاندې ښکاري او ویسټ انډیز برلاسه، خو وکتل شي چې بنګلاديش په پاتې وکټونو باندې څومره نورې منډې جوړوي. که چېرته پاتې لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل نو 409 منډې کمې نه دي، نو ممکن ویسټ انډیز بنګلاديش ته په خپل کور کې په دې ټیسټ میچ کې ماتې ورکړي. په مخکېني ټیسټ میچ کې هم ویسټ انډیز بنګلاديش ته ماتې ورکړې وه. د کرکټ له ډګره سبا د ټیسټ یوه لوبه ده، پیلیشی د هند او انګلستان ترمنځ د لوبه په هند کې ده. دغه دواړو پیاوړو لوبډلو تر دې مخکې یوه بله پنځه ورځنۍ لوبه کړې وه چې په هغې کې د انګلستان لوبغاړو هند ته ماتې ورکړه. او سبا د ټیسټ لوبې تر دې پیلېدو پرته د شلو اوورونو یوه لوبه ده چې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. جنوبي افریقا ټیم پاکستان ته سفر کړی دی او دا وروسته له ډېر وخته یو بهرنی هیواد پاکستان ته سفر کوي. البته سریلانکا یو ځل سفر کړی و خو له هغې زمبابوې ورغلی وه. له هغې پرته د لویدیځ هیوادونو کوم ټیم پاکستان ته نه و تللی. دا لوبه په لاهور کې ده، د شلو اوورونو ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي چې له اوسني فرصت څخه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. ښاغلی دانش نن په یوه وینا کې وویل چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره لوی ګامونه اخیستي، خو طالبانو د ده په وینا لږ صداقت ښودلی. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې په دوو پرله پسې چاودنو کې درې کسان وژل شوي. د افغانستان د کرکټ ځوان لوبغاړی نوین الحق له یوې انګلیسي لوبډلې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی. په جرمني او ډنمارک کې د یوې تروریستي حملې د پلان جوړولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شمیر له لسو اوښتی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي حکومت د ټولو بالغو وګړو لپاره تر جولای میاشتې پورې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د اړتیا وړ واکسین چمتو کړی دی. او د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی نن یو ځل بیا محکمې ته حاضر شو. په دې ترڅ کې د قاضي سره هم لفظي شخړه وکړه.
مخکې مو په خبرونه کې له خوصه دا خبر درلود چې هلته یوه لویه لیسه نمونوي لیسه پرانیستل شوه. او په ګاونډي پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې نجونې طالبانو له زده کړو بې برخې کړي دي. هلمند ته به مخه کړو. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې په سلګونو کوچنیان له زده کړو محرومه شوي دي. دوی په درنو کارونو بوختې دا ماشومان له سهاره تر ماښامه پورې درانه او اوږدمهاله کارونه کوي او د کورنۍ لګښت د پوره کولو لپاره مکتب ته نه ځي. په دې اړه راپور لرو.
په جګړه ځپلي هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک. په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو له امله یې ښوونځي پر مخ تړلي او یا یې هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل سوی وي، اړ دي چې درانه کارونه وکړي او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهاره تر ماښامه پورې په لاسي ګاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دوکانونو او مستریخانو کې په کارونو بوخت دي. ډیر کله د دغه ځایونو مسولین ور باندې درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهاره تر ماښامه پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګاه ښار کې په درنو کارونو بوخت دریو ماشومانو سیمولا نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ټیمان ټولوم په خرڅوم یو څو روپۍ چې سیزن روډې رانی سم کوو. ماښام لا اوس چې ورته ودرېږو سهار وختي چې راسو تر ماښامه پورې پاک چې خدای خپل یو شی مجټور کړو هلته خرڅو یو لسه شلېش موږ هغه باندې خپلو. یعنی سیاله والی خدای دوې درې ډوډۍ کې ژغه به نو تر سارن مخ پتیږي.
دوه سوه درې سوه دوه نیم سوه مې ورته خلاص نه مشر لرم. موږ ته تعلیم خوړل دي خو مې مشر لرم.
ډوډۍ شی نه لرو، وړو دا شی نه لرو. موږ دلته پیدا کوو، موږ دا دپاره نه چې ماښام دپاره یو شی پیدا کړو. تعلیم سره الکا لرم، وحی نه لرم.
دا د هلمند د سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داسې کورنیو دي چې د رواني جګړې له کبله یې پلرونه وژل سوي او یا یې هم کورنۍ بې ځایه سوي دي. له دې سره د پوهنې ریاست د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ښوونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې اووه ښوونځي تازه د روانو جګړو له امله دغلته په مرکز او ولسوالیو کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
اووه شپې ته به په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر فعال دي. شغم د ځینو مشکلاتو په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو، ودانۍ نه ورته لرو، خیمې نشته، کتاب امکانات نشته، چې دا نه تابان به شونځي هم تړلي په دغه وروستي ورځو کې چې د جنګونه بدبختانه په هلمند کې پیښ شوي دي د دې له امله ډېر شونځي د پیلند لپاره سکوت شوي دي د دې جملې څخه څوارلس بابه د پیلند لپاره په ناوه کې شونځي تړل شوي دي دوه بابه نادالي دي یو بابه نه سراج او دیارلس بابه شونځي هم په مرکز پورې اړه لري مرکز د اطراف لکه فصلي باباجي او د سرکار خواته دا جنیمتی کې جن هغه ممکن د موقت وخت لپاره د شونځي تړلی پاتې شي دای ته مه لرو چې برته د ځکهونکو پر مخ باندې شونځي خلاص شي
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال محمد امان نیکمل وای تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې دغه ولایت شاروالی سروي کړي په درنو کارونو بوخت دي د دې په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه د ځینو سره مرسته کړي او په خبره چې بیلابیل د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ورته لري
نور هغه اسفال چې په بازار کې په شخه کارونه باندې بوخت دي د یو سرمه له مخې چې موږ د وکیل د وزر له وکیلانو سره او د اسناف له وکیلانو سره کوم سروې کړې ده په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي او دې ته ورته شاید ډیر کسان وي په چې شخه کار کوي خود پلان گزاری وکړو په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده یو منظم پلان گزاری وکړو اول یو فلټر وکړو په بازار کې په شار کې فلټر وکړو چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه هغه ماشومان سره جلا کو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او پرانی دې ته چوي چې کار وکړي بعد لغه څه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوند ادارې کم چې تخنیکی ولایتي کمیټې غړي دي اړوند ادارو خپل د مسولیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن روح فزیکی او رواني حالات منفي اغیز لري
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راورسید دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و د دې موږ هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونی په مرسته نور منسندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نارو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه بشیل چې دا موږ افغانان چې د سرخه ده بوشوي دا ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکه بوشي دې ته کوي او نی پری کې دی پوش باید د دې مبارک کې لکه شی او شی پوش او ډیر هغه د لانجه ورته نه خلو دی روپې هم بیا خپل پزور وات او زور وا کوي پوش ځنه زور وا کې یو کړنه د مشر او نه کشر قدر لري پوش وي او دومره دي چې دی افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي زی په کې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي پس سلام مخه خش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما د غزنی ولایت لنه پونسا پری باندې ما دو خاطر لشکره خاطر دی لدرایی د لشکره پوری په پوسو کې راګرځولې په مسافر راکټکوي دیوالونه باندې وګړي د خاصې دې شي د خاطر د مختار پریا ځکه سبا ټول خوکو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګر وګړي اته په شری کې اته وایمنه نه ګوري خپه نه شنو نه ډار په شي مننه نه پښ خپه نه شي چې نو خپه فهم
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما مکاشن د سو زما د حیرات ولایت ته هړي ته نو دا ګل ته سیدی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی وی دا په خو شي په ګریس او ګریس یم چې کلو دی درینک نو غوړي دی ریلی سره په 200 روپیه 1000 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 روپیه 1 باید چې یو حکومت دې دې پاملرنه وکړي دا خبره څه چې د ماښام د نه لري وس نه پرې چې نو ناشو نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه څه چې نور پاره شي نور څه نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې باید د دولت دې مخنیوي وکړي د بیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ژغ باید تر لوړ مقامات ورته
السلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو خپل هم ځواب کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونه کړې دي چې په دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپل موضوع کې سوله سره وکړي. دا چې فعلاً په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ کړي او خپل اړتیا په پوره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیارډو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ستاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ سلام.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنول کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو وایم په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګل ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعض د سلامه زما درخواست په قاضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او معذوره دي دوی فشا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاداتو دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته د درو ښیم چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات به تدي الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورشي او تصمیم دې ووي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پارېدل کېږي او نه داسې جای جای فوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه دستګاه باندې لږ راکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زدکړو ته دوام ورکوي. نو حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه مجید رحمان نیم یم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل کړي درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به ویستې ستا ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستې څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستې مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبیدالله جان عاجزه د روزګار د جر